په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمن دوستانو ساج ملند او زمانور همکاران مو د ساده رډیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. شمشاد زدران سره تخنیکی همکاري کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پاکستان یو له هغه هیوادونو ګڼلی چې ریشي ترهګر پټنځایونه لري. په یو نوي ریپورت کې په دې اړه ځینې معلومات خپاره شوي چې موږ به په اړه ریپورت ولرو. نور موضوعات هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان عدلی وزارت وایي په نوي جزایي کوډ کې اعدامونه محدود شوي او هڅه شوې ده چې اعدام په ابدي حبس بدل شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو ار بیا له دې عمله چې له ماشومانو په چکله کې کار اخیستل کیږي اندېښنه څرګنده کړه. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په ونوي رپورټ کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان په ګډو سرحدي سیمو کې تروریستي ډلې فعال دي. د افغانستان عدلیه وزیر عبدالبصیر انور وایي چې په نوي جزایي کوډ کې اعدامونه محدود شوي او په دایمي ابدي یا ابدي حبس بدل شوي دي. عبدالبصیر انور نن په کابل کې د افغانستان نوي جزایي کوډ معرفي کړه. وی ویل
حکم اعدام از قانون حذف نشده ولی
د وی له قانون د اعدام حکم نه دی حذف شوی. خود قانون روحیه دا جوړ شوی چې د اعدام حکم محدود سي. نو له دې عمله موږ ابد حبس موده له شل کلونو دیرش کلونو ته زیاته کړې څو اعدامونه محکوم سي محدود سي. شغلی انوار څرګنده کړ چې د جزایي قوانینو نوې مجموعه یا جزایي کوډ د افغانستان ملي شورا ته د تصویب لپاره استولې دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن بیا له دې عمل چې له ماشومانو په جګړه کې کار اخیستل کیږي شدید اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې لښتله ژو 50 ماشومان ورسره ثبت چې په امنیتي ځواکونو کې استخدام شوي او وسلې ورکړ شوي دي. شغلی صدیقي وویل حتی یو شمېر کوچنیان د جنسي سوء استفادې لپاره په امنیتي پوستو کې ساتل کیږي. په افغانستان کې له ماشومانو په جګړه کې د کار اخیستلو او جنسي استفادې رپورټونه مخکې هم خپاره شوي. خو شغلی انور نن په دې صدیقي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از استفاده کودکان و رئیس سرباز در جریان جنگ مسلحانه در افغانستان نگران است. هنوز هم متاسفانه اطفال استخدام میشه در نیروهای لا و هم متاسفانه اکثر اطفالی که در استخدام میشن در صفوف نیروهای نظامی و در عین زمانی که نگرانی های دیگه مایی است اطفال هستن که استخدام نمیشه و یه مشخص نیست اما در استخدام نگهداری میشن و از استفاده جنسی صورت میگیرد.
د افغانستان امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی څرګند کړی. وسوالو طالبانو نن سهار د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حمله وکړې. د ازادي راډیو خبريال لسیمې د چارواکو په حواله ویلي چې د جګړې شدت کم شوی او د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. وسوالو طالبانو په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې ځینې سیمې نیولې او یو اندازه وسلې هم نیولې دي. خو د هلمند والی ویاند عمر ځواک نن تر غرمې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې ائتلافي قواوو په سیمه کې بمباري کړې او امنیتي ځواکونه پر وضعیت واکمن دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په اړه خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان په ګډو سرحدي سیمو کې تروریستي ډلې فعال دي. د رپورت په یو برخه کې راغلي چې متحدو ایالاتو او افغانستان د داسې دوه اړخیز کاري چوکاټ د جوړولو هڅو ته دوام ورکړی چې د اټمي تروریزم د مخنیوي لپاره همکاري زیاته شي او د اټمي قاچاق د مخنیوي کشف او خنثی په ارتباط د افغانستان د حکومت توان زیات شي. رپورټونه وایي چې په دغه رپورت کې ویل شوي چې د حقانی شبکه لشکر طیبه او جیش محمد په څیر تروریستي د لو په 2018 میلادي کال کې د پاکستان له خاوري خپل فعالیت ته دوام ورکړی و. د رپورت په حواله په پاکستان کې د لشکر طیبه ډلې پر فعالیت رسمن بندیز دی. خود دې وی څنګه جماعت الدعوه پاکستان او فلاح انسانیت فاونډیشن په ازادۍ د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په شهرونو کې پیسې راغونډې کړې دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې دوی د تروریزم پر ضد مبارزې ته متحد دي او څرګنده یې کړه چې نړیوالو هم د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د دوی بریالۍ هڅې کتلې او منلې دي. د افغانستان حکومت لا په دې اړه رسمان نظر نه دی څرګند کړی. رپورټونه وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تقریبا یوه میاشت مخکې پریکړه کړې وه چې د هغه هیواد د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA هغه پټ پروګرام بند کړي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم مخالفو ډلو ته روزنه او تجهیزات ورکوي. دا خبر پرون په امریکایي مطبوعاتو کې خپور شو. د رویټرز خبري اژانس او واشنگټن پوسټ ورسپانې د پټو امریکایي چارواکو په حواله وویل چې د دې پریکړې هدف د سوریه په مسله کې له روسیا سره کار کولو ته د لیوالتیا څرګندول و چې د اسد د واکمنۍ ملاتړ کوي. خو کله چې خبریالانو نن د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف څخه په دې اړه پوښتنې وکړې، هغه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ یو شمېر لوړ رتبه چارواکو چې د 2018 میلادي کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه په څېړنو کې شامل وو شدید انتقاد کړی دی. ټرمپ ویلي چې د خپلې رقیبې کاندیدې هیلری کلینټن په اړه د تخریبونکو معلوماتو ترلاسه کولو اړتیا نه درلوده. دا خبرې له نیویارک ټایمز سره د جمهور رئیس ټرمپ په مرکه کې راغلي چې پرون خبره شوه. او د اوکرين په پلازمینه کیف کې نن غوښمه خبريالانه د مدني ټولنې فعالان راغون ټول له حکومت یې غوښتنه وکړه چې دا معلومه کړي چې یو کلمخ کې چا د هغېبمي چاودنې امر کړی و چې د پاول شرمت په نوم یو خبريال پکې ووجل سو. د پاول شرمت ملګرو، دوستانو او همکارانو چې نن په کیف کې راغون شي ول له حکومت غوښتنه وکړه چې دا ورته وایي چې ولی د هغې چاودنې په اړه چیرنې بندي شوې دی او ولی په دې اړه معلومات له خلکو سره نه دي شریک شوی. خبريال پاول شرمت چې په خټه د بیلاروس وو او د روسیې تباو په اوکرين کې ژوند کول او د 2018 میلادي کال د جولای په 10 نیټه خپل کار ته تک پر مهال په چاودنه کې ووژل سو. چاودیدونکي وسیله د هغه په موټر کې ځای پر ځای شوی و. په کیف کې د هغه دوستانو او پلویانو نن د پاول چا ووژل شعارونه لیږدول.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وبوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه رپورت کې ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پرتو قبایلی سیمو کې د سختدریزو وسلوالو او ترهګرو خوندې ځالې دي. په دې موضوع په رپورت سربیره په همدې موضوع یو مرکم لرو. لدې مهم خبره و چې د افغانستان د عدلي وزیر وایي د دې هیواد په جزایي کوډ کې اعدامونه محدود شوي او په بدل کې د ابد حبس موده غزول شوې ده. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو د برخې چارواکي وایي د هیواد په اوسنیو شرایطو کې باید له ځوانانو څخه ګټه واخیستل شي. په دې مناسبت په کابل کې د یوې غونډې حال درکو. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پریکړه کړې چې د سوریې د رژیم مخالفو ډلو څخه د CIA د پټ ملاتړ پروګرام وځنډوي. په دې موضوع هم رپورټ لرو که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راغلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه رپورت کې پاکستان یو داسې هیواد ګڼلی چیرې چې د ترهګرو بیلابیل ډلې فعالیتونه کوي او په دې هیواد په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمو کې خوندي ځالې لري. په دې اړه به له کابل نه د حدیث پردیس رپورت واورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغانستان تل په دې ټینګار کړی چې نړۍ باید د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره پر پاکستان فشار راوړي. د دغه وزارت وایي چې کی مستغنی د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو لمنځه وړل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ په امنیت مثبت اغیز لري.
با یک صدای واحد بر ضرورت اقدامات عملی و جدی در برابر این
مناطق د چې د نړۍ ټول هیوادونه باید په یو واحد غږ له پولی اخوا د پاکستان په خاوره کې د ترهګریزو مرکزونو په لمنځوړلو ټینګار وکړي او د عملی کېدو لپاره باید هغه فشارونه چې ضرور دي پر هغه هیواد تر راوړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور ورکه ویلی چې وسلوال طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې د افغان او امریکایي سرتیرو په وړاندې حمله کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې کلنی راپور کې دغه شان راغلی چې پاکستان د یادو ډلو پر وړاندې په عملیاتو کې پاتې راغلی. پاکستانی پوځ په دې وروستیو کې د خیبر څلور په نوم ډیورنډ کرخې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د ترهګرو په ځانګړي ډول داعش ډلې پر وړاندې د عملیاتو د پیل خبر ورکړ. خو د امریکا په دې راپور کې راغلي چې پاکستان یوازې د هغو ترهګرو پر ضد عملیات کوي چې ترې زیان ګوري. دا دغه راپور پر بنسټ په 2014 میلادي کال کې چې په افغانستان کې کومې ترهګریزي او خونړۍ حملې شوې، زیاتره په پاکستان کې د ترهګرو په مرکزونو کې طرح شوې دي. د دې ترڅنګ امریکا ویلي چې جیش محمد او لشکر طیبه ترهګری ډلې هم په پاکستان کې مرکزونه لري چې پاکستان په وړاندې ګټوره مبارزه نه ده کړې. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون بیا له افغان حکومت غوښتنه کوي چې له دې فرصته ښه ګټه پورته کړي. د دغه کمیسیون غړي آریان یون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت باید د دغه فرصت نه استفاده وکړي او ژر تر ژره هغه اسناد او شواهد چې دوی د پاکستان په مقابل کې لري هغه پټ کړي او تر اوسه پورې افغانستان حکومت افشا کړی وي، هغه باید ژر تر ژره امریکا ته، نړیوالې ټولنې ته او هم ملل متحد ته ژر تر ژره ورکړي تر څو هغې نور فشارونه هم اقتصادي او سیاسي په پاکستان راولي.
اغلی یون زیاتوي چې په دې توګه په پاکستان په نړیواله کچه له انزوا سره مخ شي.
و موردل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو نوی ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې په 2014 میلادي کال کې ګڼ تر سره شوي بریدونه له ډیورن کرخې اغاړه په پاکستان کې د ترهګرو په مرکزونو کې پلان شوي وو. زموږ همکار اکرام الله اکرام په همدې موضوع د نړیوالو چارو له کارپوه حمید عزیزي سره یو مرکه کړې ده. خغل عزیزی وی امریکا ته اوس په کار د چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لاله پر پاکستان فشار راوړي څو دغلته د ترهګرو د زالو په وړاندې مؤثر او جدي اقدامات وکړي. دا وی همدارنګ امریکا کولای شي چې په پاکستان کې خپل هوایی بریدونه زیات کړي څو د ترهګرو زالې دغلته په خپل پنخه کړي. دا امریکا ورو
په دې ورسته کې موږ وینو چې پاکستان عمدتاً د شرق بلوک ته لږ متمایل شوی ده، روسیې سره ډېر نږدې شوی، امریکا ډېر هلې ځلې وکړه چې خپل نقش په منځنۍ ختیځ کې وساتي، او امریکا په دې تلاش کې سو چې خپل هغه مرکلي متحدین ځان سره وساتي تر څو د دوی هغه اهداف او مرام په منطقه کې تطبیق کړي. د همدې لپاره امریکا غواړي چې په پاکستان باندې نور هم فشار راوړي چې د دوی د اهداف په مسیر او په لاره کې حرکت وکړي. اوس امریکا فکر کوم چې په دا نوی حکومت کې چې هلته رامنځته شوی غواړي یو څه بدلون په منځنۍ ختیځ کې راوړي او مهمترین برخه یې افغانستان ده. په دې شرایط کې که امریکا رښتیا هم وغواړي په افغانستان کې سوله او امنیت راشي،
عزیز صاحب همدې موضوع ته راځو. اوس چې امریکا دغه ډول څرګندونې کړي دي، ستاسو په نظر په عمل کې ورته څه کول پکار دي؟ واضح په څرګندونو باندې نه کیږي.
لازمه ده چې په امنیت شورا کې د پاکستان پر وړاندې باید مجازات وټاکل شي او پاکستان یو څه تعذیرات سره مخامخ شي، او بل د امریکا د هوایی بریدونه په پاکستان کې نور هم زیات شي څو هلته د تروریستي ډلو مشران په هدف کې ونیول شي. او بل خبره دا ده چې د امریکا کومکونه مالی مرستې چې پاکستان سره کېده اوس هغه د تعلیق په حالت کې راغلی، کېدای شي دا تقریبا متوقف شي، دا کېدای شي چې ګټور تمام شي. لپاره دا وایم چې د پاکستان دولت ډېره برخه د دې کومکونه د تروریزم د ملاتړ او د تقویت او د روزنې په لاره کې مصرف کوي.
افغان دولت باید له دغه فرصت نه کومې ګټې واخلي تر څو دلته ثبات ټینګ شي او په پاکستان باندې لا هم فشارونه زیات شي نړیوال.
د افغانستان دولت باید یو واحد موقف جوړ کړي او په دې واحد موقف کې خپل کارونه مخته بوسي. او بل دا چې باید هم د افغان ځواکونه عملیاتونه ډیر سي تر څو په پاکستان په طالبانو باندې نور هم فشار راشي چې د سولې مذاکرات ته غاړه کیږي.
دوستانو واموریدل چې د نړیوالو چارو افغان کارپو حمید عزیزی وای پر پاکستان باید امریکا په ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې فشار راوړي څو په دې هیواد کې د ترهګرۍ د زالو په وړاندې پاکستاني چارواکي مؤثر اقدامات وکړي. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نوري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ازادي راډیو ده. اوس هم یو بل رپورټ د افغانستان د عدلي وزیر وایي چې د دې هیواد په جزایي کوډ کې اعدامونه محدود شوي او په بدل کې د ابد حبس موده غځېدلې. عبدالبصین انور دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د جزایي کوډ د معرفي په مهال په کابل کې خبریالانو ته وکړې. په دې اړه له کابل رحمت الله افغان شو زیات راکوي.
د افغانستان د عدلی وزارت وای د افغانستان د جزا کوډ له اړوند حکومتي بنسټونو دینی سنی او شوی عالمانو د پهنتون له استادانو سره له سلام مشورو وروسته د وخت له غوښتنو سره سم ترتیب کړی. د عدلی وزیر عبدالبصیر انور د پنځشنبې پورس په کابل کې د جزایی کوډ د معرفي کېدو پر مهال وویل چې په نوي جزایی کوډ کې اعدامونه محدود شوي او په بدل کې د ابدي حبس موده غځېدلې ده.
حکم اعدام از قانون حذف نشوده ولی روحی عام قانون نیست که
هغه وای د اعدام حکم له قانون څخه نه د حزب سوی ولی د قانون امر روحیه داسې ده چې باید د اعدام حکم محدود سي. نو له همدې عمله موږ د ابدي حبس موده له شلو څخه ډیر شو کلونو ته لوړه کړې ده. څو وتوانی ګو د اعدام حکم محدود کړو ولی د اعدام حکم په بشپړه توګه له قانون څخه نه د حزب سوی
از قانون حذف نشوده.
ښاغلی انور زیاتوي چې د جزا کوډ د سور په 15مه په 113 فصلونو 14 بابا 9 مادو او 2 کتابونو کې ترتیب او ملي شورا ته د تصویب لپاره لیګل سوی. د نوموړي په وینا کچېری په 9 میاشتو کې د ننه ولسي جرګه د یاد قانون ترتیب شوی مسویبه تصویب نکړي نو خپل قانوني بڼه خپلوي. د عدلي وزیر وای په نوې کوډ کې د بیلابیلو جزاو ترڅنګ واړه جرمونه په نغدي جرمونه تبدیل سوي. د رشوت ورکونکو او رشوت اخیستونکو بچبازي د ځمکو غصب او د سایبر مجرمینو ته پکې جزاګانې اټاکل سوي دي. د یادونه وړ ده چې تر دې مخکې په افغانستان کې د یو شمیر اعدامونو په تړاو نړیوال خبرګونونه هم موجود وو. هم خلک بیا تر ډیره په دغه هیواد کې تر خنړیو امنیتي پیښو وروسته د هغو کسانو د اعدام غوښتنه کوي چې په ترهګریزو فعالیتونو او بریدونو کې د حکومت خوا انیول سیویدی. په ورته وخت کې د افغانستان د ډیموکراټیکو حقوق پوهانو ټولنه په نوې جزایي کوډ کې د اعدامونو د محدودیدو لپریکړې هر کلی کوي. د دغه ټولنې مشر کبیر اجبار ازادي رادیو ته وویل د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د اعدامونو په حکم کې د دې بیرشته چې بی ګنا کسان اعدام سي
دا یو پیشرفت دی، یو مثبت ګام دی. ګوري دغه شلمه شي ډیر کال ته حبس دوام جیت کلم دل پر جیت چې اعدامیان به دغه حبس دوام باندې اړیکه دا وړی دا تکلیف ورکی لذی لپاره چې ادامه دل دی اشخاصو د موږ په شرایطو کې ډیر امکان لري چې یو بیګناه سړی ووژل شي. اغه امکان د مې جوړی چې یو بیګناه سړی ووژل شي دولت څخه اعدام نه
کړي. که څه هم په افغانستان کې په اعدام د محکوم سوی کسانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو شاوخوا یو کال وړاندې د مشرانو جرګې رئیس ویلي و چې له 500 زیات کسان په اعدام محکوم سوی دي. د افغانستان د عدلي وزیر له اړوند حکومتي بنسټونو غوښتنه کوي چې د جزا کوډ په پلي کېدو کې له جدیت څخه کار واخلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو تاسو موږ غلا ساده راډیو ناوړی د ساده راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو لښپګنې پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې چارواکي وایي د هیواد په اوسنیو شرایطو کې باید له ځوانانو څخه کار واخیستل شي. دوی د هموي ځوانانو ته پکار ده چې له کارمندل مخکې ځانونه د ټولنې لارتیا او سرسم د حرفوي مسلکي او تخنیکی پوهه له کبله سمبال کړي. خان محمد سین له کابل د ځوانانو د یوې جوړې شوې غونډې حال راکړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت وای د افغانستان د نفوسو لویه برخه ځوانان جوړوي او باید د هیواد په سوله پرمختګ او اقتصادي فرهنګي او علمی برخو کې ورسخه کار واخیستل شي. د یاد معینیت چارواکو پر ځوانانو هم ټینګار وکړ چې له کارموندنې څخه مخکې ځانونه د وخت او ټولنې د اړتیاو په پام کې نیولو سره د حرفي مسلک او تخنیک په پوهه سمبال کړي. د ځوانانو چارو معین کمال سادات وویل ځوانان باید د کارموندنې لپاره یوازې دولت ته منتظر پاتې نشي، بلکې د خپلې پوهې، مسلک او تخصص پر مټ د یو خصوصي کار لپاره هم هڅه وکړي.
کچیر ته غواړی ځوانانو چې دندې واخلی، خپل مسلک کې تخصص وکړي، خپل مسلک مو مخکې بوځئ، خپل مسلک ته وفادار پاتې شوئ، خپل مسلک مو مخکې بوتئ، هم به مو ځان جوړ کړی وي، هم به مو کلی کور جوړ کړی وي، هم به مو افغانستان جوړ کړی وي.
خاغلی سادات دا خبره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د پلان فیوچر د موسسې له لنډمهاله کورسونو څخه د سیبیګانو یا پیژن پانو او ایمیل جوړونې، انټرویو ورکولو، پروپوزل ترتیبولو داسې نور برخو کې د شاوخوا 100 ځوانو د فراغت په مراسمو کې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان 60% ځوانان جوړوي چې ډیری وزګار دی. دوی ډیر ځله له حکومت غوښتي چې د کار زمینې د ورته برابرې کړي. د پلان فیوچر د موسسې مشر سیام الدین پسرلی وویل د دې لپاره چې ځوانان د کارموندنې پر مهال له ستونزو سره مخ نه شي، له 2016 میلادي کال راهیسې هڅې پیل کړي چې ځوانانو ته د دغې موسسې په لنډمهالو پروګرامونو کې د غوښتنلیکونو اړوند ټولې برخې ور زده کړي.
پلان فیوچر تر دې دمه پورې 540 تنه ځوانان د کارموندنې په برخه کې وړیا روزلي دي. دغه ځوانان په 13 دورو کې فارغان شوي دي چې تر دې دمه پورې موږ 19 تنه ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره کړې. موږ ځینې ځوانان سي سکتور ته، حکومت ته او غیر دولتي ادارو ته معرفي کړل او هغوی اوس په دندو بوخت دي.
له دغو لنډمهاله کورسونو څخه فارغ شوي کسان د زده کړو له کیفیته خوښ وو. د یادونه ده چې په افغانستان کې په دولتي او نادولتي ادارو کې اوس د پخوانی سیستم عریضو او غوښتنلیکونو ځای د کمپیوټر او برېښنالیک په وسیله نوي سیستم سیویګانو او پیژنپاڼو نیولی چې ځوانان اړ دي چې د کارونې مهارتونه زده کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د کندهار چارواکي وی په شولیکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر قرارګاه برید شوی دی چې د دوی په وینا د دوه پولیس او دوه لسنه وسلوال طالبان پکې وژل شوي. وسلوال طالبان وی په دې برید کې 8 سرتیري وشلي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
په کندهار کې د ملي اردو پر قرارګاه د طالبانو په برید کې د افغان سرتیرو په ګډون دوه دیش وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته. د کندهار د امنیه قوماندانۍ ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل 13 ورځ 3 بجې د شاولی کوټ ولسوالۍ اړوند د کندهار روزګان پر غزیدلی لار د ملي اردو پر یو مرکز د طالب وسلوالو تر بریدونو وروسته سخت جګړه شوې. د دورانی په خبره جګړې د شپې تر 2 بجو دوام وکړ چې په پایله کې د وسلوالو د یو سیمه کمانډان په ګډون 12 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دورانی وایي په دغه جګړه کې 2 پولیس وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو ترهګرو د کندهار او روزګان ترمنځ غزیدلی لارې په اوږدو کې مانو قرارګاه باندې چې پولیس او اردو پکښې کې وو، بیا پولیس ځینې تللي وو، یوازې اردو پکښې کې وه. وسلوالو پرې برید وکړ چې د پولیسو او د اردو لخوا د مقاومت سره مخ شو، بیا پولیس هم کومک ته ور ورسېدل چې ترمنځ متقابل بریدونه د شپې تر 3 بجو پورې وغځېدل. وسلوالو ترهګرو ته پکښې درانه تلفات واوښتل چې 12 وسلوال پکښې کې له مابینه تللي دي، وژل شوي او 15 نور وسلوان هم ټپیان شوي دي. د دوی پر وړاندې زموږ د سرتېرو په متقابل برید کې چې زموږ دوه پولیس هم چې زړورتیا ښودلې وه شهیدان شوي دي او درې پولیس سرتېري متقیان دي چې اوس مهال تر درملنې لاندې دي.
بلخوا وسلوال طالبان په دغه جګړه کې د تجیش سرتېرو د وژل کېدو ادعا کوي. د طالبانو ویان قاري سپه احمدي ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ادعا کړې چې په دغه جګړه کې د ملي اردو د قرارګاه یو شمېر ټانګونه ویجاړ کړي او لسګونه ملي وسلې او نور مهمات یې له ځان سره وړي.
دوستانو تاسو موږ غواړو ازادي راډیو نو ورید. ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.89 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د FM 5.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پریکړه کړې ده چې د سوریې د رژیم مخالف ډلو څخه د سیایي د پټ ملاتړ پروګرام وسنډوي. په دې اړه ریپورت تر یو لنډ ځنډ وروسته.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پریکړه کړې چې د سوریې د رژیم مخالف ډلو څخه د سیایي د پټ ملاتړ پروګرام وځنډوي. دغه ملاتړ له 2013 کال راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د ړنګولو په هدف پیل شوی و. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ شاوخوا یو میاشت مخه پریکړه وکړه چې په سوریه کې د هغو ډلو څخه د سیایي یا د امریکا د استخباراتي ادارې د پټ ملاتړ پروګرام وځنډوي چې د هغه هیواد د رژیم په وړاندې جنګیږي. رویترز خبری آژانس او واشنگتن پوست ورسپاڼې د نوم نشودلو په شرط د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه لدې کبله سوي چې له روسیې سره ګډ کار ته د امریکا لیوالتیا وښيي چې غواړي بشار الاسد د سوریې د ولسمشر په توګه واکمن پاتې شي. په سوریه کې د حکومت مخالفو ډلو ته د تجهیز او روزنې په برخه کې د سی ای ای د ملاتړ پروګرام په 2013 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال د بشار الاسد د لرې کولو په هدف پیل شو، خو دا پروګرام ډېر بریالی نه و. ډونالد ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر لیدو د مخه او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار اچ آر مکماستر او د هغې وه د استخباراتي ادارې یا سی آی ای د مشر مایک پامپیو په لارښوونه دا پریکړه وکړه. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د جولای پر 8 نیټه په جرمني کې د جی شل یا د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنډو کې سره ولیدل. راپورونه وایي په سوریه کې د حکومت مخالفو ډلو څخه د سی آی ای د ملاتړ د ځنډولو پریکړه په سوریه کې د اوربند په اړه د امریکا او روسیې د مذاکراتو برخه نه وه. یو چارواکي رویترز خبري آژانس ته ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو نه غوښتل د واک اخیستلو په برخه کې بشار الاسد ته یو لوی امتیاز ورکړي، خو وایي دا د روسیې ولسمشر ته یو سیګنال و چې د امریکا د ولسمشر اداره غواړي چې له روسیې سره خپلې اړیکې ښې کړي. ډونالد ټرمپ مخکې تر دې چې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي ویلي و چې شایي په سوریه کې د آزادې سوریې ځواکونو ملاتړ وځنډوي او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې ته د نورو ډلو د تجهیز له لارې لومړیتوب ورکړي.
د ایران د سپای پاسداران انقلاب کومندان ویلي که چیرې امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګي نو دا هیواد دی د خلیج څخه خپلې پوځي اډې وباسي. په دې اړه رضوان مراد نور تفصیل دروري.
د ایران د سپاه پاسداران قومندان د چهارشنبه پورس امریکا ته خبرداري ورکړ چې خپلې پوځي اډې د خلیج له سیمې لرې کړي او له خطاګانو ډډه وکړي. د ایران دولتي رسنیو دا خبر وروسته تر هغې خپور کړ چې متحده ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه اعلان کړل. دا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د سه شنبه پورس د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پر پروګرام بندیزونه ولګول او ویل چې په منځني ختیځ کې د ایران له دښمنۍ ډک عمل د 2015 کال د اټومي موافقې پر مثبتو اړخونو اغیز لري، خو ایران ټینګار کوي چې د دې هیواد د بلستیک میزایلو پروګرام دفاعي بڼه لري او دا پروګرام د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي موافقې څخه کومه سرغړونه نه ده. د ایران تسنیم او نورو خبری آژانسونو د سپاه پاسداران د قومندان محمد علی جعفری له قوله خبر ورکړی چې که امریکا پر ایران نور بندیزونه ولګوي نو په خلیج کې دی خپلې پوځي اډې لږ تر لږه زر کیلومتره د ایران له پولو لرې وساتي. نوموړي خبرداری ورکړ چې متحده ایالات باید پوه شي چې هر ډول خطا به په لویه بیه تمام شي. امریکا په قطر او کویت کې پوځي اډې لري او بحرین سره نږدې د دې هیواد د سمندري ځواک پنځم بیس موجود دی. په همدې حال کې د متحده ایالاتو دفاع وزارت یا پینټاګان وایي چې واشنگتن په خلیج کې د خپلو پوځي اډو د انتقال پلان نه لري. دا پینټاګان یو ویاند ویل موږ اراده نه لرو چې د ایران د دې بیانونو له امله خپل موقعیت تنظیم کړو. امریکا د ایران لخوا په تیره فبروري میاشت کې د منځني واټن ویشتونکې توغندي تر ازمېلو وروسته د تهران دا ګام بې ثباتوونکی وباله او د هیواد ته خبرداری ورکړ. یو امریکایي مقام ویل د ایران دا توغنده د 2200 کیلومتره واټن وهلو وروسته منفجر شو. ایران په جون میاشت کې په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر سنگرونو د توغندیو برید وکړ. داعش په تهران کې د روسي بریدونو چې 13 کسان پکې وشل شول مسؤلیت پر غاړه واخیست. د ایران ولسمشر د امریکا لخوا نوي بندیزونه د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د شوې موافقې خلاف عمل وبله او ټینګار کوي چې هیواد باید د دې بندیزونو پر وړاندې ودرېږي. په همدې حال کې د ایران پارلمان د رواني اونۍ په سه شنبه د میزایلو د پروګرام د تمویل د سیاتولو په ګډون د امریکا لخوا د نویو بندیزونو پر وړاندې پر یو لړ ثوابي اقداماتو د بحث کولو پریکړه وکړه.
دوستانو و موریدل چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب کمانډان خبرداري ورکړي چې امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګي دا هیواد د خپل پوځي اډې له خلیج په شا کړي. د خبرونې په فایل کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دغه رپورت په اړه معلومات وړاندې کړل چې وایي پاکستان او افغانستان ترمنځ په قبایلي سیمو کې د ترهګرو ځالې دي او دغلتې خوندې او پټن ځایونه دي. په ځانګړې توګه په پاکستان کې یادونه کړې ده چې د وسلوالو ترهګرو ځالې دي او لاغې ځای فعالیت کوي. په کابل کې زموږ همکار یو شمیر عام کابل خاریان د دې رپورټ په اړه پوښتلي.
جانگیر یم د کونړ ولایت څخه بیر زما پان امریکا ته پکار ده چې جدی اقدام د پاکستان پر وړاندې وکړي. امریکا د پاره جالی دی د طالبانو د قانوني ډلې دغه کم مهم لاسونه دی هغه ختم کی.
مانا مات الله فخر زاده تاسو خپل عملی اقدام نه کوي خو معلوم دار غون دنیا ته معلوم دار پاکستان تر اوسه لاس لري څو زوازی چې بیانوي ایران باندې هم سه بندیزونه لګولې دي پاکستان باندې هم بندیزونه ولګي ستا عبرت واخلي پاکستان ایران باندې ډیر وس فشار ده پاکستان باندې هم د اقدام کوي بهترین کار ده.
انو محب لازم کچيري وا کین امریکا غواړي چې د افغانستان سره مرسته وکړي یوازې په دې اخترونو په ډیر غیر عملی شکلونو باندې نس کولای چې هغه تر هغه غریز ډیل لمنځه وي عملاً باید اقدام وکړي. از موږ وزنې خوښ هم ده چې پاکستان باید نور د دې عملونو څخه خلاص واخلي.
دوستانو وخت په افغانستان کې 4:30 بجې شپې ستاسو څو پیغامونه مو واوریدل. فرشته جلال زی په استودیو کې ده. دا به درته د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی وړاندې کړي.
د افغانستان د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور نن وویل چې په نوي جزایي کوډ کې اعدامونه محدود شوي او تر ډېره حده د اعدام سزا په ابدي حبس بدله شوې ده. عبدالبصیر انور نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د قانون روحیه داسې برابره سوې چې د اعدام حکم محدود سي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن یو ور بیا له دې عمله چې ماشومانو څخه په جګړه کې کار اخیستل کېږي اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسیون ویاند ازادي راډیو ته وویل چې لږ 50 ماشومان ورسره ثبتي چې په امنیتي ځواکونو کې استخدام شوي او وسلې ورکړ شوي دي. وسلوالو طالبانو نن سهار د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حملې وکړې. د ازادي راډیو خبریال له سیمې د چارواکو په حواله وویل چې د جګړې شدت تر غرمې وروسته کم شوی و او د تلفاتو دقیق شمېر لا نه و څرګند. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په اړه خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د حقانی شبکه لشکری طیبه او جیش محمد په څیر تروریستي ډلو په 2014 میلادي کال کې د پاکستان له خاورې خپل فعالیت ته دوام ورکړی و. رپورت وایي په پاکستان کې د لشکری طیبه ډلې پر فعالیت رسمن بندیز دی خو د دې ډلې یوې څانګې جماعت الدعوه پاکستان او د فلاح انسانیت فاونډیشن په ازادۍ د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په ښارونو کې پیسې راغونډې کړې دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې دوی له تروریزم سره مبارزې ته متعهد دي. رپورټونه وایي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ تقریبا یوه میاشت مخکې پریکړه کړې وه چې د هغه هیواد د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای هغه پټ پروګرام بند کړي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم مخالفو ډلو ته روزنه او تجهیزات ورکوي. او کویټي چارواکو نن وویل چې پر ایران یې ژغ کړی چې په کویټ کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر کم کړي او د ایران د فرهنګي مرکز په ګډون خپل یو شمیر دفترونه بند کړي. د کویټ رسمي خبري اژانس ویلي چې له ایران غوښتنه سوې ده چې د کویټ حکومت پریکړه کړي چې د دواړو هیوادونو د ګډو کمیټو ټول فعالیتونه هم وځنډوي.
دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. د منځنی ختیځ او شمالي افریقا هیوادونو له هوایي ډګرونو څخه امریکا ته د الوتکو په کابین کې د لپټاپ کمپیوټرونو د وړلو ممنوعیت لري شوی. په دې اړه یو رپورټ لرو خو مخکې تر هغه پام وکړئ سباون کاکړ ته له څو سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډلې د نړیوال جام په غوراوي سالیو کې نیپال ته ماتې ورکړه. افغان 19 کلونو ملي لوبډلې د نیپال لوبډلې ته د 131 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د لوبي په چانه نیپال وګټله او افغان 19 کلونو ته د توپ وهنې بلنه ورکړه چې افغان 19 کلونو د 9.4 اورونو په لوبولو او د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 190 منډې جوړې کړې. د نیپال لوبډله ونتاوله چې یاد هدف ته ځان ورسوي او د 6 اورونو په لوبولو او د ټولو لوبغاړو په سوځیدو یې یوازې 9.4 منډې جوړې کړې او د 131 منډو په توپیر افغان 19 کلونو ته لوبه وبایلله. د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون مسؤلین وایي د لوړو زده کړو وزارت به د هغو لوبغاړو د تګ راتګ د لګښتونو ستونزې هوارې کړي چې ټاکل شوې د بېلابېلو ورزشي لوبو لپاره جاپان هېواد ته ولاړ شي. د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون مسؤل ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو وویل چې د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبداللطیف روشن د هغو 15 تنو لوبغاړو سره چې په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي ژمنه وکړه چې د الوتکې د ټکټ په برخه کې به مرسته وکړي.
دي چې دا مشکل حل کړي. په نړیوالو محصلینو مسابقو کې تقریبا 14,000 ورزشکاران د 150 هیوادونو څخه به ګډون وکړي.
ټاکل شوی چې یو میاشت وروسته له افغانستان څخه 15 لوبغاړي په هغو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي چې په جاپان کې ترسره کیږي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو واوریدل. سپورتي خبرونه وو. د منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا هیوادونو له هوایي ډګرونو څخه امریکا ته د الوتکو په کابین کې د لپټاپ کمپیوټرونو د وړلو ممنوعیت لرې شوی. دا ممنوعیت 4 میاشتې وړاندې لګول شوی و. امریکا ته د سفر په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې یو له جنجالي محدودیتونو څخه و. په دې اړه د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ واورئ. ورپسې کور کلی او همدارنګه د ماشومانو لپاره د ازادۍ راډیو البته د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام له یاده مباسي.
د امریکا متحده ایالاتو هغه بندیز ختم کړ چې 4 میاشتې وړاندې دغه هیواد د منځنۍ ختیځ او افریقا له ځینو هیوادونو څخه د ورتلونکو الوتکو په کابین کې د لپټاپ کمپیوټرونو پر وړلو لګیدلی و. رویټرز خبري ایجنسی لیکي په دې سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې یو جنجالي محدودیت پای ته ورسید. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د چهارشنبه په ورځ د ټویټر له لارې دا تایید کړ چې له هغو 10 هوایي ډګرونو څخه چې دا بندیز پرې لګول شوی و په ریاض کې د شاه خالد هوایي ډګر وروستی میدان دی چې دا بندیز پکې ختم شو. د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د منځنۍ ختیځ او د افریقا په شمال کې د 10 هوایي ډګرونو څخه امریکا ته د تلونکو الوتکو په کابین کې د الکترونیکی وسایلو انتقال منع کړ ځکه دوی په دغو وسایلو کې د چاودیدونکو موادو د ځای پر ځای کولو څخه ویره درلوده. پر اماراتو، اتحاد، قطر، ترکش، سعودي عربین، رویال جورډینین، کویت، ایجپت ایر او رویال ایر ماروک هوایی شرکتونو دا بندیز 3 اونۍ د مخه لیرې سوی و. دا هغه هوایی شرکتونه دي چې له منځنۍ ختیځ او د افریقا له شمال څخه امریکا ته مستقیم پروازونه لري. امریکا د پنځشنبه په ورځ امنیتي بیا ارزول سوی لارښود په ټوله نړۍ کې هوایی شرکتونو ته صادر کړ. د رویټرز خبري ایجنسی په لیکنه په دغه نوي لارښود کې د امریکا له هوایي ډګرونو بهر د مسافرینو د کنټرول ډېرېدل، د الوتکو په شاوخوا کې د امنیتي تدابیرو ډېرېدل او په روزل سویو سپیانو د کنټرول ډېرېدل شامل دي. دغه لارښود به هر ورځ پر 3,25,000 مسافرو، امریکا ته پر شاوخوا 2,000 سوداګریزو الوتنو، 180 هوایي شرکتونو او په 150 هیوادونو کې پر 280 هوایي ډګرونو تطبیق سي. هغه هوایي شرکتونه چې ونسي کولای د امریکا له نوې مقررې سره جوړښت ولري، د الوتکو په کابین کې به د الکترونیکی وسایلو د انتقال له محدودیت سره مخامخ سي. بریتانیا لا هم هغه وته په الوتنو کې ورته بندیز ته ادامه ورکوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، او به ژوند د پایښت لپاره لومړنی ضرورت دی. پرته له اوبو څخه ژوند نشونی دی. د اوبو د ارزښت پاکله دا چې څه ډول ساتنه وکړو او پاکې اوبه کوم اوبو ته ویلی شو د خپرونې له میلمسخې پوښتو. له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې ډاکټر رز محمد دی. نوموړی په فایل کې د اوبو اهمیت روښانه کوي.
پرته له اوبو ژوند نه کیږي. اوبه یو حیاتي او ضروري ماده ده او په تعریف کې باید ووایم چې اوبه یو بیرنګه، بی بویا او بی خونده مایع ده چې د بدن 15% جوړوي او ورځنی اړتیا اوبو ته د لویانو 8 ګیلاسه چې 2 لیټر کیږي او د ماشومانو چې د 6 تر 15 کلونو عمر لري 1 لیټر ده. د یو سروې لمخې چې په 2014 کال کې ترسره شوې ده د افغانستان د ژوند شرایط سروې، هغه ښودلی ده چې 25% د افغانستان وګړي د خوندي اوبو سرچینو څخه اوبه څښي. اوسنی ولسی تړون چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا یو نوی پروګرام جوړ شوی دی، په هغه کې داسې راغلي چې په هرو 25 کورنیو یو د اوبو نقطه یا یو د اوبو زی یا بمبا یا څا کیندل کیږي چې د فیکس په سر به پورس کې 25 لیټره اوبه برابر وي.
څنګه بیا د پاکې اوبو سرچینې کومې وته ویلې سو؟
پاکو اوبو سرچینې په خاریاتو کې خو اکثر دغه پایپونه دي چې د دولت له خوا منظم ذخایرونه مختلفو کورونو ته تللي دي او یا هغه عمومي نل دی. تر څنګ یې بله د اوبو خوندي سرچینه د برما یا تیوبي څاګانې دي، لمر یا د تیلو په واسطه کارول کیږي، اوبه ایستل کیږي. او بله دا چې خوندي څا یا کیندل شوي خوندي څا چې په کلیوالو سیمو کې اکثره څاګانې ایستل کیږي، خو هغه هغه خوندي ده چې د حیواناتو ورتګ ورته یا د حیواناتو د فضله موادو ورتګ ورته اسانه نه وي، سرې پوخ وي، کمی اوبه چې رایستل کیږي ورڅخه هغه باقی منده اوبه بیرته دي تاسو ساته نور تلیږي، خاورې او خاشاک او چټلې شاوخوا چې دی هغه په دې څا کې نور ولېږي او کله چې استفاده کیږي سر بیرته په منظمه توګه باندې بندیږي. یعنی دا دی خوندي څا خصوصیت.
بله، او په لوخو کې چې اوبه ساتو هغه باید کومې ځنګړتیاوي ولري؟
د هغه ځنګړتیاوي دا دي چې باید د سلوخي چې هغه زنګ نشي، ځکه چې هغه باید د دې سبب کیږي چې اوبه په کیمیاوي لحاظ باندې ملوثي کی او د ډېرو ستونزو لامل شي. کله چې دوی پوخلری سورینی کم کنجی خاور یو ګرد پکې ونلګي او کله چې ور نوبر اخیستل کیږي د لاس مستقیم تماس دی غی سره ونشي، په یو وسیله یا تملوت یا د چي و شیردان یا نلکولری چې دیږي پوستور نه دوبه راوخیستل شي. او کله چې دی وبو خوند رنګ او بوی پکې تغیر شي نو هغه باید وبو ملوثي شي، دی هغه باید ایستوا چول شي او د غلوخه د بلزل ډکېدو مخې باید په منظم ډول پاک سوتره پریمینزل شي په شګو صابون هر څه چې د لاسرسي وړي پاک سوتره شي.
په کلیو کې معمولا دومره ډیر سنتیاوی نیوی حالت د پاک وبو د ساتل لپاره کلیوال طریقې شته؟ څنګه
په کلیوالو کې یو خبر ډیر عام شوی دی، کله چې وبو و ملاقه وي نو هغه وبو پاک دي. خدا اصلا د سینه نه د سیندونو بندونو جیلونو ډنډونو او د دی ویلو او د دی کانالونو دا وبو ټولي خوندي وبو نه دي. حتی د چینی وبو کثیر ته سر ون پوخل شي یا باکسونه لري چې پاغي کې حیوانات د خاورې خوشاک ورنولګي دا هم خوندي او پاک وبو نه دي. زکه ډیر کلیوال وي چې دا وبو خودي چینی را خټيږي دندل تزیب زیدا پاک خدا او بو پاک نه دي. نو د کلیوالو سیمه لپاره خو خوشبختانه په خاریاتو کې فلټرونه رواج شوی دي، ډیره خلک استعمالي او پاغي باندې وب پاکيږي. خو په کلیوالو سیمو کې یو تر ټولو اسانه طریقې دی وبو یې شول دي چې وبو به تر هغه وخت پورې وشل شي چې غټي پوکانې راخکار شي، یعنی سمي وخټيږي. او د غینې ورسته باید درېونه تر پنځو د خو پورې پات شي، ځکه بعضي میکروبونه دي چې هغه د حرارت د درجه تر څنګ ډیر وخت اړتیا لري چې لمنځلاړ شي. او د وبو په یشاول سره ډیرې بکتریاوی سی خودل دي. پاغي طریقې کې د سکیږي چې اوبو په یو بوتل کې چول کیږي چې درې مبرخه ډکیږي او دا بوتل باید شوخه پوخونه لري سپین بوتل یو مخامخ لمر وړانګو ته کې خودل شي چې د سهار نتر مازیګر تر مخامه پوری کول شي پاکي وب مونږ ته راکړي. خو که بارانی ورځي نو دا به پکې دی عملی کې دوه ورن لري او د کشیر ته پاسمان کې ورېږي نو به تر دوه درې ورځې باید پوری دا کې خودل شي. بل د کلورین محلول په واسطه د وبو پاکول لشي دا ډیر په اسانۍ سره په هر ځای کې دی لاسرسي وړ چې په مایع شکل لام چنن دی ګولې په شکل پیدا کیږي. هغه د پاره چې لس لیټر او شل لیټر لوخي دی هغه د پاره خاصي و نه خپاغه کلورین بوتل په سرپوخ کې شته. د کچیر د لس لیټر او بي نو کم اندازه کلورین واچول شي او شل لیټر او بي نو کم اندازه کلورین واچول شي. بل طریقې د کلیوال فلټر جوړول دي چې پاغه کې اوله طبقه د نسبتا غټو تیګو لکه څه غټي وړي وړي تیګي د ریګ نه لګ غټي دي شګو
غټي
غټي ډیر غټ غټي نه چې
څنګه کې
اوله طبقه به دي جوړي دویم په دسي یو درې طبقه یې لوخي کې یو درې طبقه یې لوخي کې چې اوله طبقه یې واړو واړو غټي ورپسې به خټي او دریمه طبقه یې شګي
خټم پدې کې خاورا
خاورا د استعمال طریقه په دې ډول کله چې وبو په اوله طبقه کې ورچل کیږي نو کم غټ شین چې پکې یا دین د فلټر بیولوژیکی فلټر په هیڅ کار کوي، د دینه باکتریاوی او سپورونه دا شین نه تیریږي ځکه هغه ډیر زیات سره متراکم او کلکی. دریمه طبقه چې داغه د شګې طبقه ده چې هغه بل اخر وبو می ته موږ رڼي کوي کلیدلی می په شګه کې چې کومي وي هغه ډیر رڼي طبيعي فلټر دی. دا تر دې ورسره چې وبو موږ ته دریمه طبقه نه مراتوې شولې بیا دا موږ په یو لوخه کې باید کې خودل شي تر څو هغه کم باقی خټو یا شګنه چې کم ذرات کې پاتې دی هغه تینشین شي یا کینی پلوخه کې او د سر وبې دی د سمال په واسطه فلټر شي او دغه نورسته وسو.
فکر نه کوئ چې دا طریقه لک سخت او جنجالي ده؟
دا طریقه د کلیوال لپاره لک سخت ده، تر ټولو اسانه دی ایشاولو د زګه کلو کې خو لرګي مسانه باندې پیدا کیږي کثیر د لرګي ستونزې نو لمر خو مفت د ټولو شي
بل کله چې وب وې شاول سي هغه کوم مفيده مواد په طبيعي توګه په وبو کې دي هغه لمنځ نه دي
وبو په ترکیب کې ډیره وخت مفيده مواد نه هغه ور اضافه کیږي چې دا کارخانه کله چې وب جوړي دوی پکې ور اضافه کوي مثلا کلسیم او مګنیسیم او پوتاشیم او دا شي دا اصلا په مصنوعي شکل په وبو کې ور اضافه کیږي خو په طبيعي شکل باندې د کلیوالو سره یو نظر داده چې د چيني وب چې بوټو د منځ نه راتیریږي نو د کې ډېری ګټي دي د هغه ګټو ترڅنګ په دې کې د سیمه میکروبونه مشته چې خدای نه خسته کوم شومان یو ځل هغه میکروب وخلی نو هغه ته متکرر ناسناسته پیدا کیږي چې هغه ناسناسته دې سبب کیږي چې هغه مشوم خه رښتونه کې خنمو نکړي خپل درسونه پراتلون کې کیونه شویلې او د کلمو مختلف ستونزې ورته پیدا
شي په عمومي ډول وایي ک پاک یو بونې خلسي کوم سی ستونزې را مسته کېدلې چې هغه ډېر زیات جدي دي
تر ټولو ډیره جدي ستونزه چې هغه چون ماشومان د دوی د بدن مقاومت هم خکته دي هغه ماشومان ته مخته هغه د اسهال او د کلمو د مختلفو چینجیو د رامنځته کېدو سبب کیږي چې چینجی په بدن کې ځای نیسي او هغه مفیده مواد چې ماشوم دي د خپل ودې لپاره اخلي هغه ټول چینجی استعمالوي همدارنګه اسهالات چې تر ټولو خطرناک ناروغي دي چې حتی د مرګ سبب هم کیږي یعنی اسهالات تر ټولو جدي ستونزه ده
اکثره کسان ترغو پوری چې تګی نیسي او بنسخي د دوی دغه کار څنګه ده
بدن د سې سیستم باندې الله تعالی جوړ کړی دی چې هر شی ته د انسان ضرورت شي د هغه طرف ته د هغه تمایل زیاتیږي نو دا تندم چې دا په دماغ کې یو مرکز لري کله چې سړی د تندې احساس کوي نو هغه مرکز تنبیه کیږي وایي چې ته اوبه وڅکا خو زه دا خبره کوم چې باید د اوبو اخیستلو عادت موږ خپل جوړ کړو کله چې یو شی موږ عادت شي یا د اوبو خوړلو یا څښلو نو هغه وخت کې به موږ په منظم ډول بوله کاوله کې مو ویل چې ورځنی ضرورت موږ 8 ګلاسه دي یا 2 لیټره
د لویانو لپاره تاسو کسان ستاسو 2 ګلاسه هم نه اخلي په ورځ کې
بالکل نو دوی چې دی دوی اذان ور سره عادت کړي نه دي
بله
نو دوی باید دی او بو اخیستل عادت کی
ډیر مننه ډاکټر صاحب
خیر اوسئ
قدر مننه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د اوبو د ارزښت په اړه د ډاکټر راز محمد خبري ووبریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
جوڑون کے فرشتہ مرسل
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی
افغانستان دے دے مریضی مریض دے خلق را دے دیر غمو خلق مریض دی که زکور که ناس به هور وقت خلاصو
دیو میرمنی خبری مواوری دی چی ویلی ده غم غلط بلو لپاره پا میل رغی دیداسو پا نظر چه دول میلا او تفری پا روانی لحاظ انسان تخوخی او آرامخت بخلیشی
روز دیم زدل تنستیم خلوان دی قومی دی گرد در ازی چهر طرف پکشینی در مزگر و ماسا برامی تب خوشی جی جگر خونیم بیخیت چه کور ازا میریمی
نن پا هم دیگل غگیگو ملتیم موکری قدر من اوردون کو روانشناسان وای میله تفریح او ساتیره هر وخت په تیر بیا چی خوابدی او خفایو پر رواني لحاظ ډیره ګټه لري خو په دې ورستیو کې اکثره کسان وای دا چی خوشاله ندی نو میله ته هم ندی حال دا چی دم نصب کړ زکه ندی چې خپل وخت خوښ تیر نکړي روحي مشکلات ورستر بلی نور هم زیاتیږي په فایل کې یو تن دکاندار نسیم چی سهار تر بیګا کار کوي او خسته ښکاری وای چی په دې ورستو کې له ملینه د پخا په څیر خوند نشي اخیستلی
زه خپل دغه رقم يم بس دا خپل دوکان ته راسم سړی زرنی خوشاله ملم خوند نه کوي تجاري درب دروبي نو لا کې دا انډواله سره مل خوند کوي یا د دوه سره خوند کوي چر دې لاړ سي بس مل خیر نسو سبب
میله او تفریح کله به خود د ساتری او سیل پروی لبل پلاوه روغتیات هم ډیره ضرور ده. د کابل اوسیدونکو مریم د خپل خور پاکل وای چی د ژوند نخواله ظلمت کړی اوس ټول ورځ په کور کې یوازې نستوي زکه خو وزن ډیر شوی دی.
کور کا ناز دا خیٹا پرسے دلائی فشار جھگ حالات خراب زور توائے مو خورے تو دل تا چکے چھ درست تورس کور کے ناز دے رازا باغ کے وگرزا دا گلان و قات کے چمنو کے وگرزا چھ دتا سات تیر شی دتا فشار ٹک شی دا دا چھ حال دے پرسو گیا وارا ونے چاوی دوا خورے درست تورا ناز دے کور کے پا دوا خو نکے گی دوا خوریو تر چو چھ خوریو پرسے گی دونے مٹونا دی دست نے خیٹا دا خود چل در باندھے کل کل فلوان کر کلا سی نور نہ خود سے کہ ہو سب را نماز گھر پور گرد کر دے چاہ ہم دل تب گرد سات تیر سی ناراضی نو امال تو خراب ناچتا دوا چپرے مخورا دوا یو میوا یو شاید بل بخورا دوا خلا بتری کی سڑے رستا دوا بخور کی نا
مریم خپل زوی په چاودنه کې له لاسه ورکړی. هغه په دې پویږي چې که څومره هم په کور کې کینی او وژړي پرته له دې چې ځان ناروغه کړي بله ګټه نه ورته رسوي. نوموړی له خپلو یتیمو لمسیانو سره باغ بابر ته راغلې وه. مرکه موږ سره کړې ورته غوږ شئ.
زو خدا یتیمانو سره چې دلته راغلی یم زو نه غم پوهېږم قراره دا سات مې تېرې چې زه خپله چې کینم کور کې درې ورځې اختر کې ناست وم کور کې زه مریض وم هی چېرته هم تللی نه یم د چا کور ته هم تللی نه یم قراره پراته وم همالته هو دا باغ ته چې راغلم نه مریضي وو نه دوا وو نه دارو وو خو افغانستان بې د مریضي مریض د خلک دا د ډېر غمو خلق مریض دی
تصویر چې زوی مو شهید شوی
کنه او د ما زو شهید شوی دا د هغه غم امره نه ورګ د باغ کې کزو کور کې ناس هو وخت خلاص دا یتیمانه څوک ټوله ور هم دا باغ د چې ما فکر ټیټی دی خو هغه خاص نه باغونو کې ګرځم
کله دې زوی مرس او تاسو په کور کې وای کنه بیرون نتلی څومره د پاسو ابو بد تاثیر کړی
ډیر بد تاثیر کول اوس هم کور کې چې کینم د ما یادېږي لکه غر را باندې چپه کیږي خو دلته چې راځم ټول غمونه مې هېري
او کورنیو ته چې دوی غم لیدلی کنه ته څه وایې چې دغسې ځایو ته راسي څومره یې فکر کې کیږي
نو هغې ته ما ویلي دي چې غم مه کوئ څه چې د خدای امر وي هغه رسېږي خلکو ته د خدای رضا ده ما ته وایې چې مونږ ویلې چې ته خلاص یې ته خو ښه یې د مونږ نه خو ته ښه یې ما له تاسو هم ځان ښه کوي د ټولو لاره هماغسې ده ټول ځي یو هم ژوندی نه پرېږدي بغیر نوم د الله خو نه مه ځورېږي دا د خدای امرونه دي د خدای رضا ده چې مونږ باندې راغلی ده خو څه وکړو
نو په داسې حالات کې باید میلې ته لاړ شي
او دی خو هغه خو لاړ شي فکرونه یې ټیټ شي چې د دې مریستیا هغه نه شي ما له د سترګو ولویږي د لاسو ولویږي د تاسو غم څوک خوري خو نه مه کوئ غمونه دی خو هغه خوا وګرځئ ساتم تیر کې یو بل وګوري چې یو سړی باندې خو نه ده دا خو ټول مسلمانانو باندې همدغه حال ده
ته چې کله غمجنه وې او بیا دې باغ ته راغلې لږه وخت نه قصه راته وکړه اول چې راغلې څه رقم احساس دې وکړ
والله زه ښه احساس کوم دا باغ کې کور کې کینې غیر مریستیا نور شی نه ني غم در باندې ډېریږي خو دا باغ کده چې غم دې ټیټ شي او غم دې هېر شي ټول ته وایه مریضانو ته راشي دا ګلانو شاوخوا وګرځي کینې د تاسو فکر ښه شي تاسو خدای روغتیا درکړي تاسو چې یو ځای کینې پړسېږي هم فشار هم ټیټېږي یا جګېږي نه خو دا باغ کده ډېر مریضي خلکو ته هم ښه ده غمجن خلکو ته هم ښه ده ټولو خلکو ته ښه ده دا باغ ښه فکر درته راځي ښه نه ګلان ته وګوره زړه دې ښه کېږي که نه شاوخوا ګورې زړه دې ښه شي نو څه وکړې چې یو ځای کېنې ه مال درست کال کېنم کور کې وژاړم سر وټکوم د ما زوی خو نه راځي لاړ رانه خپل هم ځم د ما خپل لاره هم همسې ده څوک ژوندی پاتې کېږي غم د غم نه نه هېرېږي تر څو چې غم کوي هماغه نه غم د ډېرېږي
انګور دې ولې نه راولې دلته ترورې
زه خو ورته وایم چې راځي باغ ته خپله شوق چې شي تفریح ته خپله راځي خپل یور سره راځي دلته راځي ګرځي او کینی هم دلته اونو لاندې ګلانو منځ کې قرار ساتي تیر شي بیا نو مازیګر شي لاره نیسي ځي
د کندهار اوسیدونکي ګلمینې په باغ کې پخوانی سور او شین ګیلم هوار کړی و خوب شاینګور او لمسی ورچاپیر و په رنګه پلاستیکي لوښو کې له کور نه ځان سره پاخه کړي خواړه راوړي وو هغه وایي چې میله د ژوند یو مهمه برخه جوړوي کله هم چې لږ کومې موضوع ته خوا بدې وي د ځان د خوښۍ لپاره په میله وځي
دا خوشی د پاره دا تب خوشی د پاره د میله د پاره یو دم سات نتیرس
لکم جنر اغلی
تای مسکن زخپل مریضه ما چرشنبه نور دوستان موم رازی چه سات لارس موم رام ساتیرس
ایتازی په نظر پدس یا وضعیت که ستاس خپل مویل خلق جگرخونه دیار او راز انتهایی دوشانو نه دا خسی حالت که میلی تراتلل چوم را مهم او ضرور دی
تفریز صد فیصد یا انسان تا مهمه ده چون چه دا افغانستان خلق دیر تکلیف لری دیر مریضی بلا مریضی نلده دا اغای اصاب مریضی علا انتهایی دا علا جنگ دی علا مزایره دا علا دا اغای پا اصاب که کشینی چو بیاغه دا اصاب لیری که مجبوری و یو سات فلار سی سات میتیرسی
چوم را میلو تا نور کمو جایت اتللی؟
زدیر جایت لگم زمون نرنه چی زیر دیر تب خوش نرنه دی پغمان تا کرغی تا اتا چی غرمه گولا جوری هم خورو بیا من زودست کو بیا از ما خواند وی بزیر چی بودو پغمان تا بیا زو سات میزم تیری جو بکر ازو هر وقت یو دوی روزی باد ری روزی باد بیا پغمان تم زو کرغی تم زو بقا میله دا مچر شکر لرو خپل مچران مدید اکرد دا میل مسیانی دا کرد اخرو زو در ماشام و پری ماشام بیرتر از خپل کرد هر تاب میرستاسی
اتازه په نظر په دغه سیا وضعیت کې افغانستان کې چې ده کنه ملي تتلل څومره خدي
څنګه چې ولاړ شې دي څنګه چې فرصت یې ګولاجوري په کور کې مخره په ملي تتلل سره
مثلا چې خطوب لري ملي تراتک
ریان شله یوز دیم زدل تناسم خپلوان د قومي د ګډ درځي چار طرف پکښینی پر مزګر ما صاحب ارامي چار چې زما زرو غوړی زمو سری زرو غوړی بیایم تب خوشیږي اوا بلکیږي به چې خدای نکرده وین تیار اور بیا مو خو باندې جګر خونی تبان یا قومی یا خیش یا مسایی پا انتار کی بید درم خفایی بید آسی و سل روزی بعد یا چو روزی بعد بید چی جگر خونی وی در زی میلید سات میتیرسی جگر خونی بخیچ کور زم میریمی
زینی خالک دی ایچ میلیتا ندی وی زرم خوشحال ندن و میلیتا بچه وکم ایتاش به نظر دا کار چنگ دا
ما خوشحاله نلو رکم زر خوشحاله می مجبوری چه خپل زر خوشحاله کو فل اصاب آرام کو او کنم لرسو وقت پراتوی پا کور که خواخم دیر بدیجه اچه پینتیاری که لرسی اغام زمش خپل اولاد دوست قریب گردی مگم چاره نلو رو نسو که او سات خمجا خپل ساتی رو
او که خپل سات تیر نکنو که دایسی مونگ تم روانی تکلیف پیدا
سویدی پیراکیجی همی دا اوس گردو تا روانی تکلیف پیدا سویدی گزا خپل دون مریضیم دون نجوریم چه از ما سرای را توایی وی تولار اسا سات تیر که داد خدای دا جانی بدی خدای دیدی تا ادایت نیکی ورکی چه خپل وطن ما را بسی بخواد دیر زیوت تلوگرد سپا کور کنو اوس لج لج زده بیری دون دا نز او سات هم غلیمت چی رزه
ماشمان هم کله چې په تفریدي ډیر خوندور نخلی په کابل کې یو بل پارک ته هم ورغلو هلته له څو تنو ماشمانو سره غږیدلی یو
دلته چې موږ رالو نو دلته شش منظرې سته ډیر ښه خوند کې یو ځل موږ بیا یو څومره مخکې رالو دوه درې کاله مخکې کابل داسې خوند نه کوي نه داسې جوړ شوی و ډیر ښه پارکونه موږ لاړو کرغې ته ولاړو جلال آباد ته ولاړو مزارې ته ولاړو بامان ته ولاړو ګیمونه سته موټران سته ښه ټالونه سته
اسلام احمد د کندهار ولایت اوسېدونکی یم درېم ځل دی چې راځم منظرې مو وکړې مارکیټونه مو خوښ شول پارکونه مو خوښ شول ګیمو ځایونه مو خوښ شول
زه خو شاعر په ارزښت باندې خبرې وکړې څومره اهمیت لري دغه یو ځای نه دغه شیانی لویان ماشومان ورسیه
تفریح وکړه
دا څومره مهم دی
دا ډیر مهم ځای
مثلا څنګه مهم دی
دا ستاسو چې مثال خو د انسان فکر بالا کیږي ډیر مې پام په بل شو
الاداد
الاداد په ځوان کې څومره دغه ځای ته تللی لکه نن چې دلته راغلی
دغه مې یو چپار دی چې راغلی یم
دا دی اول ځل ده
اه دا مې اول ځل
دلته چې شي خوښ شول
منظره مې خوښ شول مشران مې خوښ شول ګمونه مې خوښ شول چالونه مې خوښ شول هر شی مې
څنګه د سپندار کې د زینه نسته
نه په کندار کې داسې ځای خو شي وای خو شو
خپل دغه شیانو نه کوم شی په خپل کور کې ماشومان ته برابر ولای سي
چالو برابر ولای سم چې چالو پیدا کوم یو مټر پیدا کوم
د بابر بند د امنیتی چار مسئول احمد چاوردک هم وای چې په دې وروستیو کې خلک دومره میلې ته زړه نه کوي خو میله د هر انسان ضرورت دی
میله تفریح په باغونو تفریحګاوو پارکونو کې چکر وهل قدم وهل د ټول انسانانو یو اهم ضرورت دی به خصوص زموږ د افغانانو لپاره چې استاد ګوریا چې انتحار دی انفجار دی فامیلونه د فکر کا چونو د ویرجن وطن کې تفریح سمونه لري در حال چې په دې ویرجن وطن کې د افغانانو لپاره په دې خاطر باندې چې دوی په افسردګي باندې مبتلا نشي په خاص شکل باندې غوښتنه مو ده د ارزو مو فامیلونو ته ده چې دا ملي ته تک د اولادونو او د کورنۍ حق دی چې دوی د خپل اولادونو د پاره د فرصت مساعد کړي چې دوی راووزي او مازدیګر باخته راولي نور پارکونه ته بوزي تفریح وکړه چکر ووهي تر څو چې د دې په روح او روان کې تغییر راشي د دې کورنۍ وضعیت ورسره تغییر کوي راحت کیږي
بن بس تم رکھا سوان